امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به د تازه رپورټونو کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای د سولې او روغ جوړ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت کامیاب کیږي، او په ننګرهار کې د داعش هغه 14 کسیز ډله د سولې پروسس سره یوځای شوې ده چې دغه ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې فعال وه. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هلمند چې تراتلونکو اپریل میاشتې پورې یعنی د ولسمشریزو انتخاباتو لمخې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. ښاغلی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په لاره کې وسم ډیر خندونه پراته دي، خو د سولې امکانات زیات سوي دي. خلیلزاد د یک شنبه پورس په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال دا خبرې کړې دي. تفصیل به دا شکوله رمزي څخه.
زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په برخه کې د هیڅ کومې ډلې دریځ نه ده بدل شوی، خو زیاته کړه چې د سولې لپاره فرصت شته دی او ټول ډلې سوله غواړي. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هلو ځلو کې نقش د یو مرسته کوونکي په شان دی. ښاغلی خلیلزاد همدارنګه زیاته کړه هر څومره زر چې افغانان په خپلو منځونو کې سره کښېني او د سولې په هکله خبرې وکړي همدومره به د ټولو په خیر وي. زما هیله او د ټولو هیله دا ده چې د انتخاباتو نه وړاندې سوله وشي، ځکه چې په انتخاباتو کې به تشدد نه وي او ډېر خلک به پکې ګډون وکړی شي. خلیلزاد وویل چې په جګړې کې د داخلو ډلو تر څنګ د ټولو هغو کسانو او ډلو سره کتلی دي چې د افغانستان د سولې سره سروکار لري. هغه همدارنګه وویل چې افغان حکومت به ډېر زر د سولې په هکله د خبرو لپاره یوه ډله اعلان کړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترګری ضد جګړه کې د پاکستان پر رول یو ځل بیا سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې ټول پاکستان په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د اوسېدونه خبرو خو امریکا ته نه ویل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز ته په یو مرکې کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا نه هر کال په میلیارډونو ډالرو مرستې اخیستې، خو د امریکا لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ سره نږدې اوسېدو. هغه وویل
But living in Pakistan right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there.
هغه په پاکستان کې د پوځي اډې خوا ته اوسېده. په پاکستان کې هر څوک دغه د اوسېدونه خبر وو، او موږ پاکستان ته هر کال 1.3 میلیارډ ډالر ورکول. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د خپل ادارې لخوا پاکستان ته د مرستو بندولو پریکړه سمه وبلله او ویل
We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion, which we don't give them anymore, by the way. I ended it.
موش پاکستان ته هر کال 1.3 میلیارډ ډالر مرسته ورکوله. اسامه بن لادن په پاکستان کې وو، هغه مرسته اوس ما په پاکستان بند کړه. موږ ځکه دا مرستي بند کړې چې پاکستان زموږ لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د امریکا او پاکستان اړیکې د هغې نه وروسته زیاتې خرابې سوې چې ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو نه وروسته پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو پریکړه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرله پسې افغانستان په مسله د پاکستان په رول نیوکې کړې دي. د هند په تامل ناډو ایالت کې په جنوبی ساحل کې تیزو بادونو او طوفانونو لوجه لښت لږه درې دېش کسان مړ شوي دي. چارواکو ویل دي چې طوفان په نتیجه کې پراخې سیمې کې تباهي راغلي، کورونه ړنګ شوي، سړکونه یې خراب کړي او زرګونه خلک یې د مرستو کمپونو ته انتقال کړي دي. دولتي چارواکو د چاکو به خوراکي توکي او دواوي او نور اړین سامانونه رسولي دي. تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو لپاره 400 خیمې لګول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ایران وکړ چې شاید چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر له تحقیقاتي ټیم سره به مخامخ مرکه ونه کړي. د امریکا ژغ د خبریال کینبرډ رپورټ خلاصه به د سید بختیار شانه واورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب د خاص مفتش رابرټ مولر لیکل شو سوالونو ته ممکن خپل اخیری جواب وایي. دغه مرکه په سپین ماڼۍ کې د جمعې پوره سب شوې وه او نن د یکشنبې پوره زغه خپره شوه. ویل شوي چې دغه قانوني وکیلانو د مولر لسګونو سوالونو ته مکمل جواب تیار کړی دی. ټاکل شوي چې د ښاغلي ټرمپ قانوني وکیلان به په راتلونکو ورځو کې خپل لیکل شوي جوابونه ښاغلي مولر ته وسپاري.
امریکا ویلی واشنگتن براتلونکي ونی په ډېر خپل نتیجه ګیری اعلان کړی چې د سعودي خبريال جمال خاشقجی په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده استخباراتي ادارو ویلی چې د دوی ارزونی شي چې د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال خاشقجی د وژلو امر کړی وو. ولسمشر ترامپ پرون په ټلیفون یې کې خبرونه ټول راتلونکي دوشنبه یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ رپورت ولري. خو د سعودي حکومت دا رپورت ردوي چې ګواکې ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خاشقجی د وژلو امر کړی دی. خبري جمال خاشقجی په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان د مارګټ په سیمه کې د دغه هیواد د ملیشیا پر ځواکونو برید شوی او د سړک د غاړې د مینځو چې لامل درې عسکر وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت به کامیاب شي. د امریکا سفیر جان بستغه سرګندونې په هرات کې د امریکا غږ د دری سانګي د همکار خلیل نورزی سره په امریکا کې کړی دی. د دغه امریکا غټه کې تاسو ته
من باور دارم این ماموریت بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که او به درخواست رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده به این ماموریت اعزام شده است. ما معتقد هستیم که فرصت تازه‌ای برای ختم جنگ داخلی در افغانستان پیدا شده است. تا طرف‌های درگیر از جنگ دست کشیده و با هم مذاکره کرده و با موافقه برسند. و به نظرم آقای خلیلزاد با شناخت منطقه به طور استثنایی قابلیت انجام این ماموریت از جانب ایالات متحده را دارد و می تواند زمینه مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان برای حل مشکلاتشان را فراهم کند. ما امیدوار هستیم که آقای خلیلزاد بتواند به حکومت افغانستان در این راستا کمک نماید و ما طی ماه‌های آینده بیشتر می‌کوشیم تا این مذاکرات نتیجه بدهد. در این زمان ما به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم تا آنها بتوانند از مردم این کشور دفاع کنند و طالبان باید بدانند که یگانه راه حل ختم جنگ در این کشور از راه مذاکره است نه در میدان جنگ.
به نظر شما وضع تحریم‌های دوباره بر ایران می‌تواند بر واردات اجناس ایرانی به هرات تاثیر بگذارد و در مجموع بر روابط تجارتی میان ایران و افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ما با وضع تحریم‌های دوباره بر ایران خواهان تغییر رفتار ایران هستیم که به نحو ایران از برخی از گروه‌های دهشت افغانی حمایت می‌کند که باعث ایجاد خطر برای کشورهای همسایه می‌گردد. با در نظر داشت ادامه جنگ داخلی در افغانستان و بحران کمک‌های بشری که نتیجه خشکسالی در افغانستان است، ایالات متحده افغانستان را از برخی معاملات تجارتی با ایران استثناء قرار داده و ما همچنان برخی از معاملات تجارتی را در برخی جاها، مثلا در بندر چابهار که با هرات و غرب افغانستان وصل میشه، مستثنا قرار دادیم. ما این اقدام را به دلیل اهمیت رشد بندر چابهار، تجارت افغانستان و در زمانی که حکومت افغانستان با مشکلاتی روبرو است اتخاذ کردیم. ما از نزدیک با حکومت افغانستان همکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم که فقط تجارت با ایران در سرحد میان دو کشور استثناء قرار داده شده است.
شما تهدیدهای کشورهای همسایه را در برابر امنیت افغانستان چگونه بررسی میکنید و برای ایالات متحده تامین امنیت افغانستان چقدر مهم است؟
ما معتقد هستیم که هر یک از کشورهای همسایه افغانستان در پایان بخشیدن جنگ داخلی در افغانستان نقش اساسی دارند و نقش مهمی که میتونن بازی کنن این است که آنها ما را مطمئن سازن که از طالبان حمایت نمی کنن، برای طالبان پناهگاه امن را نمی سازن و یا برای طالبان اجازه نخواهند داد که با استفاده از قلمرو آنها برای تجهیزات و جمع‌آوری پول و غیره استفاده کنند. این مسئله به همه کشورهای همسایه افغانستان که شامل پاکستان و ایران و کشورهای دیگر است صدق می کند. ما اگر در همکاری با افغانستان برای ختم جنگ و برقراری ثبات موفق شویم، واضحاً همه این کشورها در حمایت از مذاکرات صلح نقش خواهند داشت و هرگاه موافقه صورت گیرد ما می خواهیم شاهد عملی شدن آن در افغانستان باشیم.
در قسمت برنامه‌های انکشافی، ایالات متحده چه برنامه‌های ویژه‌ای را در افغانستان بخصوص در ولایت هرات روی دست دارد؟
ما در ولایت هرات بیشتر کار می‌کنیم و همکاری ما در بخش رسانیدن کمک‌های بشری برای مردم است که تحت تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و خانواده‌هایی که به دلیل خوشحالی هم بیجا شدند. دلیل حضور من در هرات این است تا حتی از رسانیدن کمک‌های بشری برای حدود 9000 خانواده در هرات و بادغیس رسیدگی کنیم که آنها به دلیل زمستان سرد در وضعیت بد قرار دارند. این خانواده ها از خانه هایشان بیجا شدند. ما میخواییم برایشان کمک کنیم تا دوباره به خانه های خود برگردند و تا آن زمان به نیازمندی های اولیه آنها رسیدگی شود. بر علاوه آن، ایالات متحده پروژه های مراقبت های اولیه صحی، کمک به دهاقین و در بخش آموزش نیز کار می کند.
در افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد ډاکټر زلمی خلیل زاد په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې هیله مند دی د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې سوله وشي. زیبا خادم په دې حق لباندې د پارلمان د غړي ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړي. تاسو ته راورو
خوشبینی امام ډیر زیاته د خبرو اترې چې د څو کالو کې روان وي د سولې په برخه کې د ځلې او تفاوت لیدل کېږي. د ټولو خواو سره لیده کاته شوي دي او ټولو دی کې خپل مثبت نظر ښودلې دی، خصوصا طالبانو او د افغانستان حکومت. تاسو به په جریان کې وایي چې د افغانستان حکومت جمهور رئیس هم په دې ورځو کې خپلې لیدنې کتنې لري مشرانو سره، د افغانستان په سطح سیاسي احزاب سره، او نن هم د سولې شورا سره لیدنه لرله. او جناب خلیلزاد صاحب هم د دې مشرانو سره لیده کاته وکړل او پاکستان سفر هم درلود، طالبانو سره هم هلته مفصل خبرې کړي دي. نو دا ښیي چې یو نتیجه به لاسته حتمن انشاءالله راشي، ولې هغه وخت به مونږ خوشبینی سل په سله وي چې د افغانستان په جګړې کې نورې خواوې دي. یو مثال په ډول اوس روسان او ایرانیان هم په دې جګړې کې خپله برخه لري او په دې جګړې کې ښکیل دي. او همدارنګه د پاکستان حکومت هم رسمي نظر تر اوسه پورې مونږ ته داسې واضح شوی نه ده، ګر چې طالبانو په دې کې د قطر په کانفرنس کې هم په دې کې خوشبینی وښیله. او نننی خبرې هم همدا ښیي چې دوی دا خوشبینی خیر دی چې شاید تر هغه پورې د اپریل میاشتې پورې مونږ د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د سولې اعلان وکړو یا سولې نتیجې ته ورسیږي بین الافغاني. نو مونږ به انتظار وباسو چې هغه ښکېلې ډلې چې په افغانستان کې غیر د افغانانو نه نور په د سیمې په سطح دي، هغوی په دې کې څه نظر لري او یا څومره همکاري کولی شي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د زیدخلو نورو اړخونو چې تاسو وایئ چې لا مطمئن ناست یا غیر رسمي ځواب نه دی معلوم، دوی ځواب په کوم شرایطو معلومې دی شي؟
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د جګړې کې د هیوادو خپل مخې لري او مصارف کړي دي. دلته دوی خامخا د افغانستان په جګړې کې بو یا په سولې کې بو دوی هم خپل غوښتنې لري او خپل تقاضاوې لري.
مجیدی صاحب محترم، نو ستاسو مقصد دا دی چې ډاکټر صاحب زرمی خلیزاد به د ملکونو سره د ټولو ملکونو سره هم سلام مشورې کوي او سفرونه به کوي؟
اوس لپاره تاسو ته معلومه ده چې روسیا او ایران هم په دې کې ښکیل دي او پاکستان هم تر اوسه پورې رسمي داسې څه چراغ نه دی خیلی، ولی خبرې اترې شوي دي. خو بیا هم څه چې طالبان وایي هغه د پاکستان خبره ده، دې کې شک نشته. ولی یو شی ما بیا هم په تکرار درته وایم چې کیدای شي، ځکه په خپل واک بعضې ډلې نه دي، کیدای شي دوی نظر هم واوري چې دوی ته وویلی شي چې په دې برخه کې زموږ نظر ونه منلی شو، نو تاسې هم مه منوئ.
مجیدی صاحب، نو تاسو فکر کوئ چې د پاکستان غټه غوښتنه څه ده؟
پاکستان غوښتنې خو در څو کالو کې چې مونږ ورنه اورېدلي رسمي او غیر رسمي ډول دوی څو مسلې لري. یو د ډیورنډ مسله ده، بل د اوبو مسله ده چې په افغانستان کې د اوبو په سرمایه ګذاری کې یا د خصوصا د بندونو په جوړولو کې دوی خپل نظریات لري. همدارنګه د افغانستان روابط خصوصا د هندوستان سره او د نړۍ سره، او د دې تر څنګ هغه ډلې ټپلې چې د پاکستان تر حمایه لاندې تر اوسه پورې دي، هغوی دپاره خاص ځای غواړي. او حتی د افغانستان د نظام په جوړښت کې هم دوی کله کله خپل نظرونه ویلي دي چې همداسې روسان خپل نظریات لري، خصوصا د امریکا د اډو شتون مسله دی دلته، چین دپاره او ایران د خپل روابطو مسله هم دی دلته، د امریکایانو شتون په مسله کې نظر لري او ایران هم د اوبو په مسله کې به خامخا خپلې غوښتنې لري. اوس خو په طالبانو کې ایران هم خپل یو څه اثر رسوخ پیدا کړی دی.
مجیدی صاحب، د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد کار خدا دی چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره برابره شي، نور خو نو بیا خپل د افغانانو کار دی. تاسو فکر کوئ چې همدومره کار دی سلور میاشتو کې نشي کېدی؟
ما په نظر اوس هغه ته دوی وایي چې موږ یې واخلو، ولې داسې نه ده. مختلف محاذونه دي، هر محاذ د مختلف ملک له خوا تمویلیږي او تجهیز کیږي. نو طبیعي ده چې ورسته به داسې یو څه راشي چې دوی به په ټوټو ټوټو وویشل شي ما په نظر، او هر یو به یو د هغه ملک نه چې تمویلیږي دوی خوله به وي او د هغوی به خبرې وي. بله مسله، د افغانستان عام ولس هم د دینه ناراضه ده چې دغه سوله چې کیږي نو دوی د مشخص ډلو سره دلته لیدی کیږي یا مشرانو سره، چې هغو مشرانو همدغه جګړه په افغانستان خلکو باندې تمویل کړي ده، یوه برخه یې دوی دي. نو ولې د افغانستان د عام ولس یا خصوصا ښځو برخه هم دلته غږ راپورته کوي چې دی مونږ سره هم باید په دې برخه کې خبرې اترې وشي. په دې باندې به ډېر بحثو ته ضرورت دی، او یو میکانیزم چې یو وخت میکانیزم وي هغه باندې باید سره سلا شي، چې په هغې کې خصوصا د ګاونډیانو او هغه هېوادونه چې ښکیل دي په جګړه کې هغو ټولو تشویشونه باید رفوي، او دا به ډېر ستونزمن کار وي ورته.
ډېره مننه ګل پاچا مجید.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په هر کې د دایښ هغه د لسکسیز ډله د سولې د پروسس ری یوځای شوې ده چې د غویرات په نازیان ولسوالۍ کې فعال و. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
دغه کسان د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت په اداره کې مطبوعاتو ته وښودل شول. د والی نطاقت الله خوګلانی وویل دغه کسانو خپل یو شمیر وسلې او مهمات هم امنیتی قواو ته تسلیم کړي دي.
په هغه دایشانو چې په دوی حلقې رتنګې شوې او همدارز د حقایق درکړل، لدې جملې څخه 15 کسان د سولې بهیر سره یوځای شول، خپل وسلې مهمات د ملي امنیت منصبینو ته وسپارل. تاسو عملا مخکې ولیدل چې دوی د سولې لار غوره کړه، ولدې ورسره به جګړه نه کوي، د نور افغانانو په څیر به دوی هم د خپل هیواد بعدې لپاره کار کوي.
خوګیانی زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې په نازیانو کې د داعش د ډلې 9 وسلوال هم د سولې د پروسې سره ملګري شوي وو، خو اوس یې مطبوعاتو ته ونه ښودل. هغه وایي وروسته به پرېکړه وشي چې د بیلابیلو هیوادونو دغه تسلیم شوي وسلوال په کابل کې او که په ننګرهار کې مطبوعاتو ته وښودل شي.
په څو ورځې وړاندې د نازیانو ولسوالۍ کې 9 کسان نور چې هغه خارجیات به و، دوی هم د سولې بهیر سره یوځای شول. ولې چون دا موضوع باید په مرکزي کچه بحث شي چې څه ډول سپارل کېږي څه پی کېږي، نو د ملي امنیت ادارې له لورې عمومي ریاست ته وسپارل شول تر څو د هغوی لارې وروستۍ چارې ترسره شي.
د داعش د ډلې دغه پخوانی وسلوال وایي یوازې په خپله سیمه کې د افغانستان د قواوو او وسلوالو طالبانو سره جګړې کولې. دوی وایي یو وخت د طالبانو سره وو، خو د داعش د ډلې پراتګ بیرته د خپلو ملګرو په ضد جګړه پیل کړه. یو 55 کلن سړی د داعش د ډلې یو سرګروپ د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي.
تقریبا 2.5 کاله شي چې زه د سر مرګره شوم، بس موږ خپل علاقه کې غلطه وخت یې رو خپل علاقه عملته جنگ جګړه راتله، بس مرګره سره تلو باقي د علاقې نه لري، د لزنه یې تلای نیازیان په علاقه کې زوم کوم مرګري و هو سره، بس جنگ جګړه کله براغ لا وی سر مرګتی موږ کړه، نور باقي هلته خپل کورونه و خپل علاقه او پټیم و هلته خپل ژوند هغه مشرانو کارو شرط ځنه دغه پورې
سمره در کول درته
ماشه ولاکه دروغه ده شوم. دا 15 پس په کله موږ ته خپل هغه چې میلاو شو کني دا څه نه و کې موږ له چې نه راکړه.
د چارواکو د معلوماتو لقراره په 15 کې په ننګرهار کې د داعش او طالب و سوالو 215 سنه د سولې د پروسې سره ملګری شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سوریې شمال پلو ته د رواجا په سیمه کې یو کلی په خاص توګه د خزل لپاره جوړیږي. په موکړي دی رپورت چې ځامن محمد دې در اوروي.
15 کورنۍ اوس په دغه کلی کې اوسي، یو توقع ده چې نورې کورنۍ ورته راشي، مګر د دغه کلی فرق له نور نه دا ده چې ټول اوسیدونکي ښځې او ماشومان دي. ژنور د پروژې مشره نوجین انوای:
The idea was to build a village where women can live in a free way together, like in a communal way, in a way like very close to the nature, where women can build their own economy, where women can
د دغه کلی د جوړېدو په باره کې نظر دا و چې ښځې پکې په آزاده توګه په ګډه ژوند کولی شي. طبیعت ته نږدې یوه عامه طریقه ده چې ښځې پکې خپل اقتصاد ته وده ورکولی شي، او ښځې پکې خپل ژوند په آزادې طریقې سره منظم کولی شي. المانۍ رضاکاره نوجین د دغې پروژې سره مرسته کوي. دا وایي د ځینو ښځو مړونه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ کې وژل شوي دي، مګر دا هیله لري چې دغه کلی به کونډو او د دوی کورنیو ته د ژوند کولو نوې هیله پیدا کړي. د بدریا درویش میړو په جنگ کې وژل شوی و. درویش په مالی لحاظ قادر نه و چې خپل کورنۍ تمویل کړي، نو جنو ته یې د ورتللو پریکړه وکړه. بدریا درویش خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
حتى مشان المادي لاني ما اقدر اساعد اطفالي.
I came here because I cannot financially support my children. Initially, I wasn't sure about coming, but I was not able to take care of them. I came to live here with my children because life is difficult. I cannot afford it. I have 10 children.
زدل تذکر اغله لما چې ما خپل ماشومان ته نفقه نشه او رسوله. ز په لومړي سر کې دلته دراتلو په باره کې ډاډه نه وم، مګر ز په دې قادر نه وم چې د ماشومان پالنه وکړم. ز دلته راغلم چې د خپل ماشومان سره اوسېږم، ځکه ژوند مشکل دی. ز له توان نه نشم وتله. ز لس ماشومان لرم، نه غواړم چې د دوی د ضرورت د نه پوره کولو په برخه کې د خجالت احساس وکړم. امیرا وای دغه فرصت استای چې د خپل کورنۍ سره په جنور کې اوسېږي. امیرا چې د پنځو ماشومان مور او کونډه ده وای:
زلامه مې وفات کړ او از جا پنځه ورو کابو.
My husband died. I have 5 children. We didn't own a house and my kids are young. I have no one to work and support my children. We heard that they provide people with houses here. We asked for a house and said we want to.
زما مېړه مړه، زه پنځه ماشومان لرم، موږ خپل کور نه لرو او زما ماشومان واړه دي. زه څوک نه لرم چې کار وکړي او زما د ماشومانو پالنه وکړي. ما واورېدل چې دوی دلته خلکو ته کورونه ورکوي. موږ د یو کور غوښتنه وکړه او موږ غواړو چې دلته راشو. درې محلي موسسې دغه پروژه تمویلوي او تنظیموي چې غواړي ښوونځي، کلینیکونه او حتی په جنور کې به یو روغتون هم جوړ کړي. د دغه پروژې هدف د هغو ښځو لپاره چې دلته اوسېږي د کار د فرصتونو پیدا کول دي. منتظمان وایي که د ښځو لپاره د دغه کلي د جوړولو تجربه کامیابه شي، نو د سوریې په شمال کې به د جنور په شان نور کلي هم جوړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا، جاپان، نیوزیلند او استرالیا واده کړی ده چې د 2013 کال پورې به د پاپوا نیوګینی د ټاپو خلکو ته 100% برېښنا برابر کړي. د امریکا غلق خبریالي رپورټ شریکلی زموږ همکار درته در اوروي.
د امریکا د جمهور ریاست د مقام رسیال مایک پینس د جاپان، نیوزیلند او د استرالیا صدر اعظمانو د برېښنا د جوړولو دغه موافقه پرون د آسیا د آرام سمندر د غاړې د ملکونو د تجارتي همکاري د مشرانو په غونډه کې لاسلیک کړه. د آسیا د آرام سمندر د غاړې د اقتصادي همکاري د ملکونو یا اپک د مشرانو دغه غونډه د پاپوا نیوګینی د ټاپو پایتخت موریس بی کې جوړه شوې. د امریکا د جمهور ریاست د مقام رستیال ښاغلی مایک پینس وایي:
And I trust the people of Papua New Guinea see it as evidence of a strong commitment of the nation.
د پاپوا نیوګینی په خلکو اعتماد لرم. تاسو ګورئ دا چې په خښه وایي شته چې د امریکا په شمول دلته د ټولو ملکونو استازي د پاپوا نیوګینی د خلکو د پاره خار روخانه آینده غواړي. د استرالیا، د نیوزیلند او د جاپان صدر زمانو د امریکا د جمهور رئیس د مقام رسیل خاغلی پینس او د پاپوا نیوګینی د صدر اعظم سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې د دغه موافقه اعلان وکړ. د دغه اقدام نه دا څرګندېږي چې د آرام سمندر په جنوب کې د چین د نفوذ په مقابل کې د غرب عکس العمل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
پاپ فرانسیس د شنبې په ورځ د رومان کتلیک کلیسا په غونډه کې چې د نسمنو د ورځ د منځلو په مناسبت جوړ شوی و، وویل د نیستۍ تباه کوونکې ریښه بې عدالتي ده. د امریکا غا خبریالی عیسا بیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ را لګلې. زامن محمدی د ته دروروي.
فرانسیس په زرګونو نادار خلک سن پیټرس باسیلیکاتا د غونډې لپاره دعوت کړل او د دوی سره غرمناره وخوړه. پاپ فرانسیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
وربوم دو هومینی
Thank you. د نسمن خلکو فریاد هر ورځ قوی کیږي مګر لګ اوریدل کیږي هر ورځ دغه فریاد قوی کیږي مګر هر ورځ لګ اوریدل کیږي کم شمیر شتمن ورنه ازان خلاصوي چې شمیر کمیږي او زیات شتمن کیږي پاپ فرانسیس مهاجرو ته هم اشاره وکړه له خلکو نه وغوښتل ټولو هغو کسانو ته توجه وکړي چې خپل کور کلی پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي او د یوې نامعلومې راتلونکي سره مخامخ دي د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر وویل راځئ د مرستې لپاره غوښتنه وکړو د ټولو هغو کسانو فریاد واورېدل شي چې د ژوندانه څپو راخیستې دي د نسمونو ورځ د دوهم ځل لپاره په دې اکشنبه ولمانځل شوله او فرانسیس دغه ابتکار تیر کړ کړی و له غونډې نه وروسته د نسمونو کسانو سره د غرمنارین علاوه فرانسیس یوه ډله ډاکتران جمع کړل چې د نادارو کسانو ویډیا طبي خدمت وکړي ډاکترانو تیر کال د نادارو کسانو د لومړۍ نړیوالې ورځ د لمانځلو په وخت کې د شپږ سوه تنو علاج کړی و
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
په خوست کې د وزیرستان کډوالو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي چې هغوی وکولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی تاسو ته یې دراوړو
د شمالي وزیرستان اوسیدونکی الانور په خوست کې د خیاطۍ زده کړې په هغه شپږ میاشتني پروګرام کې خیاطۍ زده کوي چې د ډاکار یا د افغان مهاجرینو لپاره د ډنمارک کمیټې له لوري جوړ شوی
د سودام زده کړی دي دوبۍ والا په نو نمی گیا مزده کړی دي درې څلور قسمه جوړه مزده کړی دي
ورسته له هغه چې د عملیات له وجې له شمالي وزیرستان نه کډوال خوست ته راغلل اله نور د ځینو نور وزیري کډوال په سیر بې روزګاره وو خو اوس د سالم مصرفیت تر څنګ د کورنۍ اړتیاوې هم پوره کوي
اوس دلته بې روزګاره ګرځېدل څلور کالو کې اوس د ډاکټر مصرف پیغام مې شوري ده چې موږ ته د روزګار پیدا کړو یوه جوړه تقریبا 1500 روپۍ دي دا ډېر غټ حیثیت موږ ته راکوي کور کریا په پرېږدي نوره داسې ستونزې په حل کولی شي
د خیاطۍ زده کړو دغه پروګرام چې مالی لګښت یو این ایچ سی آر او تطبیق یې ډاکار موسسه پر غاړه لري د شپږو میاشتو په موده کې د شمالي وزیرستان شلو کډوالو ته د نارینه کالیو ګنډل ور زده کوي کډوال حیات ولی وایي مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو دې پروګرام ته راشي د بیروزګارۍ له کبله د خپلو کورنیو لپاره د نفقې په برابرولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ وو
لکه په بهر په بازار کې چوک سه کول یو نیم کول دوا کوله داس ټیم کېلا شاګر یا پرتیکس ده کو یا غلی کټایز ده کو په مې ته الحمدلله جمعه کټ کوای شي ګنده شي زنه ته دا بچار دي چې روشي یا دا و کو دانه بل کور و کو یو کور کا سب د لاګیا کو کلی کې د لاګیا شو منځکه دا یو پټی دا و کو ان نوی بازار کده کاروبار لاګیا کو خاص لا اگر زول نه شان دی
د ډاکار مؤسسه دی اچوی پروګرام مسؤل عبد الاحمد اکبری آشنا رادیو ته ویل چې دغه کسانو ته تر فارغې دو ورسته د کلی ګنڈل ټول هغه وسایل هم ورکوي چې ورته اړتیا ده اکبری زیات کړه د غرزل شو یو خیاطانو ته په خار او یکل یو کې د کاروبار په لولو زمينه هم مساعده وي څو وکولای شي له دې لارې د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې حل او اړتیاوي پوره کړي
موږ دوی نه نظارت کوي او میاشت پورې نظارت کو دوی ګورو چې دوی څومره عاید لاسته راوړی دی او په دې کار پیدا کولو په برخه کې موږ دوی سره همکاري کوو په ساحه کې تر څو دوی لپاره کار پیدا کو ان شاء الله دوی لپاره به کومه ستونزه نه وي په ساحه کې
ډاکار مؤسسه په خوست کې لسګونو خزینه وزیرستاني کډوالو ته هم د خیاطۍ او ګلدوزۍ زده کړو پروګرام روان کړی هغوی ته د میاشتني فیس تر څنګ د جامو ګنډلو په مقابل کې یو اندازه نغدې پیسې هم ورکوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ترنو اردن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي د دې برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ